پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړی کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړی. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد د پاکستان سیاسي حالاتو، په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د بلدیاتي انتخاباتو، د سعودي عرب لخوا لګول شوو سفري بندیزونو او د مومندو ضلع اوسیدونکو غوښتنو ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز رپورټونه به واورئ. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټی کې پاکستان ډیموکراتیک موومنت وای په شپږویشتم مارچ ته حکومت خلاف لاریون پیلوي. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 350 کسان مړه شوي دي او افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو په یوه حمله کې 14 امنیتي عسکر وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د یولسو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت وای د راتلونکو میاشتې په شپږویشتمه نیټه به لانګ مارچ پیلوي. د زیارت په ورځ پی ډی ایم د سینټ انتخاباتو په اړه د خپل لایحه عمل او حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو یا نه راوړلو په ګډون په نورو اقداماتو هم د راتلونکي کړنلارې په اړه خبرې وکړې. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د شاوخوا 500 ساعتونو تر غونډې وروسته د شپې ناوخته خبري کانفرنس ته په خپل وینا کې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت خلاف به لانګ مارچ کوي او د سینټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي په دې اړه له سویلو ډډه وکړه چې لانګ مارچ په څو ورځې وي. فضل الرحمن د زیارت په ورځ ته هم وویل چې د حکومت له خوا د ګیس، بجلی، پټرولیم او خوراک څخه شیانو د لوړو نرخونو خلاف به دوی له ولس سره ولاړ وي. بلخوا حکومت داوه کوي چې د ولس په رایو منتخب شوی او د خپل واک موده به پوره کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 350 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 1202 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تخته او کسانو ټول شمیر 15 لکه او څه باندې 150 زرو ته رسېدلی دی. د فبروري تر 15مې له دې وایرس په پاکستان کې 1386 کسان مړه شوي خو تر 15 لکه 2 زرو زیات ری بیرته رکېدلي هم دي. په پاکستان کې نن د فبروري 15مه د کشمیریانو سره د یووالي ورځ په توګه لمانځل کیږي. نن د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې لاریونونه وشول چې مقصد یې د کشمیریانو سره یووالي خودل دي. وزیر اعظم عمران خان نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نن د دې خبرې اعاده کوي چې د پاکستان د خود ارادیت د حق چې نړیواله ټولنه او سلامتي کونسل یې هم تاییدوي د کشمیریانو سره د دوی پر قانوني حقونو ترلاسه کولو کې په پوره یووالي ولاړ دي. کشمیر د گاونډي هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ لانجمنه سیمه ده چې په سر یې د دواړو ملکونو ترمنځ درې جنگونه هم شوي دي. هند کشمیر خپل نه بېلیدونکې برخه یا اټوټ انګ ګڼي خو پاکستان وایي چې کشمیریان د دې فیصلې حق لري چې د کوم یو هیواد برخه جوړېدل غواړي. تاسو مشال رادیو ته وګی. افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو په یوه حمله کې 14 افغان امنیتي عسکر وژل شوی دي او 2 نور ژوبل شوی دي. د کندوز ولایتي شورا غړي غلام ربانی ویلي طالبانو د فبروري په 15مه د خان آباد ولسوالۍ په تاریختر سیمه کې په یوه امنیتي پوسټ برید وکړ چې پکې دغه مرګ ژوبل شوی ده. چارواکي وایي پر دغه پوسټ د امنیتي عسکرو وسوالو ترمنځ ته 3 ساعتونو پورې خطر روان و. غلام ربانی دا هم ویلي وسوالو لزان سره دوه امنیتی عسکر هم بوتللی دي. د آزاد اروپا راډیو د ډایرکټرانو ډلې جیمی فلایت دغه نشریاتي ادارې نوې مشر ټاکلې دي. نوموړی بعد د فبروري په 14مه خپل کار پیلوي. جیمی فلای ویلي خوشاله دی چې د چیلنجونو په دې ډک وخت کې د آزاد اروپا راډیو مشري کوي. نوموړي زیاته کړه چې د آزاد اروپا راډیو په ټولو کارکونکو او خبریالانو ویاړ کوي چې د وبا د فشار او دوی ته د ورپېښو چیلنجونو باوجود خپل صحافتي بشپړتیا او ادارتي ازادۍ ته ژمن دي. او بل خبردار چې د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ د دویم ټیسټ کرکټ میچ په دویم ورځ تا مهال پاکستان خپل لومړی اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړی دي او ټول لوبغاړي اوټ شوي دي. دا وخت جنوبی افریقا بیټنګ کوي او په 22م اوور کې 40 رنزونه جوړ کړی دي او 40 لوبغاړي اوټ دي. دا خبرونه
مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واورئ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد لاریون اعلان کړی دی.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی اپریل نا تر اگست میاش پوری با خیبر پختونخوا او پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان وای خیبر پختونخوا حکومت د قبائلی ضلعو د تعلیم څانګې په انتظامی ڈانچه کې سنی بدلونونه راوستي دي. د سعودی عرب لخوا لګول شوی تازه سفری بندیزونه په هغه هیواد کې پاکستانی کارکونکو اندېښمن کړی دي.
اسما کاماسی دا 8 تاریخ باندې ایکسپایر کاج اکاماس ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودی له نسم کلایمم نو يم.
او د مومند خلک غوښتنه کوي چې دوی ته باید د مومند دیم په پروژه کې روزګارونه ورکړل شي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شي. مشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې اخري خبري غړې د لومړي رپورت طرف ته. پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم د مارچ په 28مه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد لاریون اعلان کړی دی. د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د ایوی غونډې وروسته ویلي د لاریون مرام د غیر قانوني او نالایق حکومت نه نجات ترلاسه کول دي. بلخوا حکومت په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ردوي او وایي چې د ولس په ووټونو منتخب شوي دي او د واک خپل موده به پوره کوي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورت کې.
پرون په اسلام آباد کې د شاوخوا 15 ساعتونو تر غونډې وروسته د شپې نه وخته خبري کانفرنس ته په خپل وینا کې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت خلاف بلنګ مارچ کوي او د سنټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي پر دې اړه لڅه ویلو ډډه وکړه چې لانګ مارچ به څو ورځې وي.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
دوائی د شپگوشتم مارچ نباد لانگ مارچ قافلی لٹول ملک سخا د اسلام آباد پر لور روانی گی. پا پی ڈی ایم کے شامل ٹھول گندون بعد سنٹ پر انتخاباتو کے د یو بل مقابلہ نکوی او شریک کاندیدان بود روی. د حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک پر راوڑلو او ل اسمبلی او د استعفو پا ورکولو با ل سنٹ انتخاباتو وروستا غور کوو. ترڅو چې د سنټ انتخابات نوې مکمل شوي نو پر دې حتمی پریکړه نشو کولی. د پاکستان ډان رسمانه وایي سنټ انتخابات په پراتون کې میاش کې کیږي خو الیکشن کمیشن ورلا لا هم مشخص نیټه نه ده ټاکلی. بلخوا د واکمن ګوند پاکستان ترک انصاف مخکښ او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پی ڈی ایم له لانګ مارچ نه نه ویریږي او جمهوری عمل به روان وي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل د اپوزیشن ګوندونو له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو خبره هم دروغ شوه.
نن هر څه په ډاګه شول. نن ټولې څېرې بې نقابه شوې. د اپوزیشن ګوندونو غړي خو نن د استعفاګانو ورکولو لپاره راغلي وو خو پته نه لګي چې په یوه شپه کې د دوی دریس څنګه بدل شو. خو دا یو راز دی او زه یې په ډاګه کول نه غواړم.
دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان حکومت ختمول لپاره د روان کال د جنوري 1 نیټه ورکړې وه او دوی ویلي وو چې د حکومت ختمولو لپاره له اسمبلیو د استعفاګانو ورکولو په ګډون یو شمېر لارې لري. خو د پی ډی ایم ویاند میاں افتخار حسین پرون د زیارت په ورځو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې استعفاګانې ورکول د دوی په حق کې نه دي بلکې د په خبره دوی د سینټ په انتخاباتو کې برخه هم ځکه اخلي چې د حکومت خلاف خپل پوزیشن مضبوط کړي.
استعفا به هله ورکو چې کله د حکومت ختم سي او د سینټ انتخابات نه کیږي. که په استعفاګانو ورکولو سره حکومت ته سهولت ملاویږي نو موږ دومره ساده نه یو چې استعفا به ورکړو. موږ ته ماهرونو ویلي دي چې له دې سره د سینټ انتخاباتو مخه نه سي نیول کېدای. نو موږ پریکړه کړې چې په سینټ انتخاباتو کې به برخه اخلو. که موږ برخه نه اخلو او استعفاګانې هم ورکړو نو په پارلمان کې به د دوی غړو شمیر نور هم زیات سي.
پاکستان جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت په درغلې او راغلې بولی او د استعفا غوښتنه کوي. خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوری تحریک غوښتنې او تورونه ردوي.
د اسرار عالم عموماً رپورٹ مواورے دو چپ پاکستان کے دا اپوزیشن گندون د وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد د لاریون اعلان د شپگشتم مارچ نہ کڑے داغے پاڑو پ ہمدی موضوع کی پاتی کی گو زنی حکومتی وزیران او د تحریک انصاف بیا یو شمیر غڑی د پی ڈی ایم لخوا د استفاگان ور کول د نیٹے بدلول پاڑو ویلی چ دوی با کلا ہم استفاگانی ور نکڑی. خو پی ڈی ایم اتحاد کے شامل ڈل جمعیت علماء اسلام فی صوبائی ترجمان عبدالجلیل جان وائی چ دوی د قانون پوہانو سره خبرې کڑے وے او ہو ورته ویلی چې استفاگانې ورکول باوجود د سنت انتخابات ودریدل ممکن نه دي، نو دا وجوا چې د سنت تر انتخاباتو وروسته بعد استفاگانو ورکول په حق له فیصله کوي. لدی وړاندې اپوزیشن ګوندونو ویلی چې د جنوري تر یو دیرشتمه به استفاگانې ورکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورٹ کې.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم لخوا د استفاگان ورکول نیټه د جنوري په یو دیرشمه تیره شوې او دغه اتحاد پرون د فروری په څلورمه یو وار بیا ویلي چې دوی به د سرټ اف پاکستان د انتخاباتو وروسته په استفاگان ورکولو غور کوي. د اپوزیشن ګوندونو لخوا د استفاگان ورکولو د نیټې ختمېدو وروسته ځینو حکومتي وزیرانو په خپل ټویټر پاڼو رقم رقم لیکل کړي، لکه د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري څلور ورځې وړاندې لیکلي، وړاندې مې ویلو چې اپوزیشن ډله په سیاسي توګه د وړو لاس کې ورغلي، د دوی مقصد یوازې خپل جایدادونه بچ کول دي، نو ځکه یوه ورځ لانګ مارچ، بل ورځ استفاگانې او په درېیمه ورځ د درنا ورکولو اعلانونه کوي. د حکومتي وزیرانو لخوا د دغه شان ټویټونو په ځواب کې د اپوزیشن ګوندونو د پیژندل شویو سیرو لخوا حکومت ځوابونه نه دي ورکړل شوي. خو د جمعیت علما اسلام فضلالرحمن ډلې د خیبر پختونخوا ترجمان عبدالجلیل جان سره مې رابطه وکړه، ورنه مې پوښتل چې آیا د اپوزیشن د استفاگانو د نیټې بدلولو سره خو به په اپوزیشن د خلکو اعتماد کم نشي؟ نو ده وویل چې د سنټ د انتخاباتو نه وړاندې استفاگانې ورکولو سره انتخابات په آئینی طور بیا هم نشوي سارېدلی، نو ځکه اپوزیشن ګوندونو خپل حکمتي عملي بدله کړې ده.
خبر پوئی جی دغه استعفو مسله چې وا دا یو قانوني خبره وا، نو آئین کوم شکون دی دغه په لار کې راکوتو اغید آئین دغه شک مطابق د سنت کې د حساب څو فیصله یو کومه عملی بدل د کا کا چې سنت الیکشن اوسی نو بیا ود نه پس د استعفو معاملہ وا او چې تیږي ټول استعفې د مشرانو په جیبونو کې پروت دی الحمدلله، او چې تر سنت الیکشن شي د استعفو اپشن به مستعملېږي.
د جنوري په یو دیرشمه د پلاننګ یا منصوبو وفاقي وزیر اسد عمر په خپل ټویټر پاڼه یو ټویټ کړی او د لیکلو اوریدل مې چې نن کومه استفاره روانه ده، او د بیا نور لیکل هم کړي او اخیره کې ورسره په اردو ژبه کې ټرند جوړ کړي ورسره لیکلي دي د عمران خان استفا او د خندا د پاره په الفاظو کې ها 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 هم ورسره لیکلي. په خبرونو کې کالم لیکونکي او خبريال شمس مومن هم د پاکستان په سیاست جوړ نظر ساتي. شمس مومن وای چې دې کې هیڅ شک نشته چې حکومت د اپوزیشن د تحریک نه یریدل، ځکه حکومتي وزیران نمائندگان او د واکمن ګوند سره تړاو لرونکي نن وختونه یوازې دې ته ناست دي چې په اپوزیشن ګوندونو تنقید وکړي. نو ورنمه وپوښتل چې ستاسو په نظر اپوزیشن کمزور دی او که حکومت زورور دی چې د اپوزیشن ګوندونو کومه غوښتنه لا هم نه ده منل شوې؟
د یو لس پاټو اتحاد دی او دا چیرې هم ممکن نه ده چې دا ټولې پاټۍ دی بیخي په یو اواز باندې په یو مقصد د پاره چې دی یو ځای حکومت سره هغه قوتونه اوس هم ملګری دي، څوک چې دوی په شا باندې د مخکې نه ولاړ او څوک چې ویلې کیږي څنګه چې د پی ڈی ایم حکم شران هغه دغه الزامات لګی چې دغه قوتونو په وجه باندې د حکومت کې راغلي دي، نو هغه چې تر څو پورې د غوړي شان اخو شوې نه، نو زما په خیال د پی ڈی ایم د طرف نه دوی ته سدا سي ډیره برای راس خطر نه ښکاری.
د عبدالجلیل جان پوینه د سنټ د انتخاباتو او په شپږشتم مارچ لانګ مارچ پورې دوی وخت په وخت د حکومت ضد مظاهری او جلسې هم جاری ساتي. 13 ورځ د جیو ټلویزیون په ټوئیټر پاڼه د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سید لخوا یو کرخه بیان کړي کلي شوی چې دوی لکه اپوزیشن ګوندونو کې دومره زړه نشته چې استفاگانې ورکي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پېښور.
د ماشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې ماشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو اوري د بلدیاتی انتخاباتو په اړه یو رپورت دروو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د بلدیاتی انتخاباتو په اړه سپریم کورټ ته خپل جواب کې ویلي چې دوی به د اپریل نه تر اگست میاشتې پورې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات کوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد بیا وایي د بلدیاتی انتخاباتو لپاره یې تیاری نیولې دي. د بلدیاتی نظام پخوانی ناسیمان وایي باید انتخابات نور اونه ځنډیږي او په مقرره وخت ترسره شي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې.
الیکشن کمیشن په خپل بیان کې ویلي دوی به په خیبر پختونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتی انتخابات کوي. لومړی پړاو کې به په اتم اپریل او په دویم پړاو کې به په نهه ویشتمه مئی انتخابات کیږي. دارنګ په پنجاب کې به بلدیاتی انتخابات په دریو پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو کې به د جون په شلمه نیټه، دویم پړاو کې به د جولای په شپاړسمه او په دریم پړاو کې به د اگست په اتمه نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي. د فروری په څلورمه د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وی دوی د بلدیتی انتخاباتو لپاره تیاری نیولې.
کلمه د دې د مدت په ختمېدو باندې ونو هغه سره مونږه د راتلونکي د بلدیتی انتخاباتو لپاره چې کوم خپل تیاری او خپل لیول باندې هغه شروع کړو. په تیرشوي کال اکتوبر کې زمونږ د ووټر لیست څخه کوم هغه حتمی ډیټا واغ مونږه جاری کړه. دې سره سره چې کوم د حلقه بندو کار دی هغه تقریبا تکمیل تر رسیدلی دی. سوای په خیبر پختونخوا کې په خبر ډسټریکټ کې هیډ ډیویژن هیډ کوارټر چې
مشال ریڈیو سره خبرو کې د صوابۍ د رزلټ تحصیل پخوانی ناظم غلام حقانی وی یو نیم کال تیر شو چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو موده ختمه شوه. خو دوی نه ویني چې الیکشن کمیشن او حکومت د انتخابات وکړي.
پکار خو دا و چې خپل وعده پوره کړو. په دوه کال زموږ د تحصیل د منصوبه کې بلدیاتی نظام ختم شوی دی. ټول نظام ولاړ دی او ټیموګان او هغه ټول اختیارات په لاو شوی دي. نو دا مشکلات چې لاول خو الیکشن موډ کې دي نه کو دي الیکشن اوم کې نو دومره هغه اختیارات او ټیموګان استعمال کو چې دي بیا راتلونکي ناظمانو سره دي بیا کوآپریشن بالکل نه کوي. پکار خو دا چې پټې نه کړو اوس هم دي موډ کې نه دي. خو زموږ خواهش دا دی چې دا یو بنیادی بلدیاتی نظام دی. پکار دا چې زر کر زر دا الیکشن وکړي او دغه چې د آئینوم خلاف ورزي ده.
د دې ناظمانو وینا ده چې د بلدیاتی انتخاباتو څلور کلن موده په کال 2019 کې د اگست په 28مه سرته رسیدلې او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق د دغه مودي ختمې دورستو په دریو میاشتو کې بیا انتخابات کول وی. خو الیکشن کمیشن د یونیم کال تیرېدو باوجود هم انتخابات ونه کړل. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اپین سو یا بورر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه د اخري غړی خبرونه اوري. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډي دو سره د تعلیم څانګې په انتظامی ډانجه کې ځنی بدلون نه راوستي دي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په نورو نو قبایلی ضلعو کې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي فعاله کړې ده او د مور پلار او استادانو د ګډې اتحادیې یعنی پیرنټس ټیچر کونسلونه هم جوړ کړي دي. په دې حق نور تفصیل فرهاد شینواری په خپل رپورت کې راکوي.
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریڈیو توائی دے مقصد لپارا د نو سوکیو منظوری شوی دا
پوسونه سینکشن شوی دی مخکیو پا ٹول فاٹا کے پا یو اے ایو اگر تب ایجنسی ایجوکیشن آفیسر اس اگا چکل دا مر شو نو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جوڑ شو خودی سرے لاندے نور چې کوم سپورٹنگ سٹاف تے یا دا دوی سبارڈینیٹ سٹاف پوسونه سینکشن شوی دی لکر ڈی او فیمیل نشتا دے ڈپٹی ڈی او میل نشتا ڈپٹی ڈی او فیمیل نشتا دگر شانت درے تحصیل دی پہ ہر تحصیل کی یو ایس ڈی او میل یو ایس ڈی او فیمیل پکار دے اور دگر رنگے پہ ہر تحصیل کی دو درے سرکل بھی پہ ہر سرکل کی یو اے ایس ڈی او بھی اسسٹنٹ سب ڈویژن ایجوکیشن آفیسر وت ہوئی اور دے سر با دا ڈپارٹمنٹ دا ڈسٹرکٹ اسٹرینتھن سی اور ان شاء اللہ چی دے سر با کوالٹی ایجوکیشن راشی کارون با تقسیم سی بلدال چی کار بزردر کی گی اور بلدال چی وزٹس بکی گی
نثار محمد خان تکڑا چوس قبائلی ضلع تھا ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی ہم غزول شوی او د مور پلار استادان په ګډه اتحادیه یعنی پیرنٹس ټیچر کونسلونه هم پکې جوړ شول او په سکولونو کې نیخ پنیغه د دوی په لاسو په کروڑونو روپۍ خرج شوې
ای ایم ای وتوی ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی د دې ډیر خرول دی او دا سونا میسنگ فیسلٹی چې دلته موږ پرووایډ کړ نو دا د دوی مرهونې مننه ته مخکې با د اپارټمنټ دا مسله و چې بس هم دا سی با اپارټمنټ کې دل میرټ لحاظ نو دوی دا یو کارو کو چې ټول ایټا ٹیسٹ پترو سرے این ٹی ایس پترو سرے باندھے پامیرٹ باندھے کسان راضی اگی ٹیسٹ رکھلی اور کم پامیرٹ کے راضی اگیتا اپوائنٹمنٹ داغی اپوائنٹمنٹ آرڈر کی
مدنی فعال فاروق پردے پا خیبر کے دا تعلیم دا ودے لپارا کار کوی او دا پا قبیلی زلو کی دا تعلیم انتظامی ڈانچے دا بدلون پاڑا وائی
خدا دا چې وو ساغه د منیجمنت کیډر ناراضي او امید دي چې د دې سره کم دا ورک برډن دی په ډیستریټ ایجوکیشن افیس باندې هغه به کم شي او د دوی بلګې افیشنسي زیات شي هغه نه علاوه چې دوی خې اقدام غسته دي هغه پیرنټ ټیچر کونسل دی هغه ډیر بهترین کار کوي هغه داسې سیستم دی لکه څنګه په دې گورننس کې لوکل ګورنمنت دوی په لوکل سطح باندې یا په گراس روټ لیول باندې دوی لګ ډیر امپاور کړی دي دا هغه په هغه باندې داسې لګ لګ ډیولپمنټل کارونه هم کولای شي په سکول کې دننه واړه واړه زونه هم جوړی په قبایلی اضلاع کې د ټولو نغټه مسله د منیټرینګ وا
د خیبر د تعلیم محکمه چارواکي وایي چې په دې ضلع کې دا وخت شپږ سوه یو شپېته سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او په دې کې څه باندې دوه لکه ماشومان زده کړې کوي او د تیر ترهګرۍ په وخت پکې څه باندې یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوي وو خو په هغې کې ځینې مرمت شوي ځینې په خیمو کې شروع کړل شوي او شپاړسو سکولونو د بیا رغولو کار په آخري پړاو کې داخل شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو تاسو مشال ویډیو اوري د دې رواني خبري غړی د رولمبي نیم سات اخرینه ریپورت دروو ته قبایلی سیمو د اورستا پاتیوالی لکبله د پاکستان حکومت د دغه زایز د کونکو ته په نورو صوبو کې د تعلیم کولو لپاره په پونتونونو کې ځانګړي سیټونه برابر کړیو کله چې په 2013 کال کې د سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې نو حکومت ویل چې اوس به د قبایلی ز د کونکو دا برخه دوه برابره کوي خو زده کوونکي شکایت کوي چې په دې کار کې د ځنډ له امله دوی هر کال په احتجاجونو مجبوریږي دوی له همدې لکبله له حکومت غواړي چې دا مسله دې په مستقل ډول حل کړي ملیحه امیرزاده په دې اړه نور معلومات درته وړاندې کوي
په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو یا په مسلکي تعلیمي ادارو کې د دوی کوټا له ژمنې سره سم زیاته کړل شي دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو په وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د راتلونکو لسو کالو پورې به د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د دوی سیټونه دوه چنده زیات کړل شي خو ورباندې عمل نه دی شوی او دوی مجبور دي چې کال په کال د مظاهرو له لارې حکومت ته خپلې وعدې ورياد کړي د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان ٹرائبل یوتھ موومنٹ صدر خیال زمان اور اگزئی د فروری په دریمه مشال ریډیو تویل چې د احتجاج پس یې د تیر ځل په شان دا کال هم په میډیکل او انجینئرنګ یونیورسټیانو کې کوټا دوه چنده زیاته شوه خو په دغو احتجاجونو د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع کیږي نو ځکه د حکومت خپلې ژمنې پوره کړي
مو خو پهله غوښتل دا د دوه کالو دوپاره ډبل شو نو باقي اته کال چې کوم دی هغه دوپاره هم بس ډبل شي هر کال موږ د احتجاجونو او دا درنه او دا شیزونه نشو کولای اول چې سټوډنټان ماشومانو د سټډي د سبق وخت وي او دلته چې کوم دی هغه په احتجاجونو او پاغه کې زهش دا هو لکه زمونږ حق دی زمونږ مراعات دی دا هم سره مطلب لکه وادي شوی دی چې روان لسو کالو پورې به دا مراعات تاسو ته ملاويږي
خیال زمان وای د قبالي سیمو د انزمام مخکې د میډیکل او انجینرینګ لپاره د وی کوټا د هرې ایجنسی په حساب 13 سیټونه و دی وای په خیبر پختونخوا کې د شاملې دو په وخت حکومت ویل دا کوټه به دوه چنده زیاته شي یعنی هر ضلع ته به شپږ دېرش سیټونه ورکوي د ټرایبل یوت موومنټ مرستیال مشر ادریس خان وای حکومت ته د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو کې د مخصوصو سیټونو دوه چنده کولو وعده پوره کړي او په هایر ایجوکیشن کمیشن کې د دوی سکالرشپونو زر تر زره بحال شي کني احتجاج به پیل کړي
پاپټر ریفارمز کې موږ سره د لیکل شوی دی چې تاسو د کوټا او د سکالرشپ په بل لاسو کار پورې برقرار یو ټیکټبل کیږي دې سره سره چې کوم ایچ سی سیټونه دي هغه هم ډبل پکار دي په دې چې تیر کلم ډبل او دوی چې کوم دي اوس هغه ایچ سی سیټونه چې کوم دي ډبل کیدو کې بار بار تاخير کوي حکومت نه مطالبه ده چې فوري تور د سټوډنټانو وخت نور مزه یې کوي دې ځل دوی سیټونه دوباره کم کړی دي خو زمونږ پی ایم سی سره مرابطه ده دې یو افټر ټایم ورکړی ایچ سی ول دی وای چې لکه څنګه تیر کړم
مقرر شوی خو دا ځل یې دغه شمیر کم کړی چې د قبایلی ضلعو لپاره سوارلس او د بلوچستان لپاره پنځلس سیټونه مختص کړي دي دوی غوښتنه کوي چې هغه پخوانی سیټونه دی ورته بحال کړل شي د پاکستان په سینیټ کې د وروسته پاتې سیمو لپاره د قائمه کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو تویل د سینیټ کمیټې د جنوري په 22مه پاکستان میډیکل کمیشن او د لوړو زده کړو کمیشن ته ویلو چې دغه مسله هوار کړي او یو ونه کې دننه دی د کوټې نوټیفیکیشن وکړي نوموړي ویل د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی ورسره مني خو پاکستان میډیکل اسوسییشن یا پی ایم سی دغه فیصله منلو ته تیار نه دي
نورمال په کمیټه کې د باس نقطه ایجنډا دا ولا چې دا پکار دی زر تر زر بار سیمړي چې سی والا مرغوش نه چې سی والا دا ول اریجوکیشن والا سیمړ بالکل تیار یو دا 215 پته څوک راځي پر دې ستان باندې هغه ته مرس کال شي پر کو خرچ البته ستان چې دا بیا پی ایم ڈی سی ورکی مختلف کالجز کې دا نمبر 2 ته نوټس ورکړی و چې تاسو پکار دا دې پیواب ته کې دننه نوټیفیکیشن او باسترو سیستم نه دی نو لس تاریخ مړ بعد د میټینګ راغوښنه
د لوړ ستکړو کمیشن او پی ایم سی چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړو خو بریالي نشو البته پاکستان میډیکل کمیشن د جنوري په 2 مارک په کمی اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټې ته ویلو چې لدوی سره د فندونو کمی دی نو ځکه نشي کولی چې زدهکونکو ته کوټا زیاته کړي خو بیا په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټې غړي اقبال افریدی مشال ریډیو تویل چې د کوټې د دوه چنده کېدو باقاعده فیصله شوې ده او د قبایلي ضلعو زده کوونکو مسلې به په ترجیحي بنیادونو حل کیږي
پدې باندې باقی دا چې ورک شوې دی او د سټینډینګ کمیټې فیصله دا هغه د بچند کې دوه غم راغلي دا او مزید د پاره موږ د قومي سملې نه د سپیشل کمیټې چې کوم نه جوړ کړه دا غم مزید به ان شاء الله د دې چې څومره مطالبي دي ان شاء الله دا به په ترجیح بنیادونو باندې تیزی کې او دوی لپاره ټول مسلې حل کړو سپیشل فند اخلو 48 ارب روپے فند زموږ پروت دی د قومي سملې د پټ چې کوم پاشه وي نو ان شاء الله دا ټول مسلې به پر روان یو سو میاشتو کې به ان شاء الله ولزي دا حل شي
د لیسیموس د کونکو سازمان وای د فرری تر لسمې ګوري کو غوښتنه او نه منل شینو په احتجاج به لاس پوری کړی د پاکستان حکومت د 2013 کال د مئی په دیشمه په آئین کې تر 25م ترمیم وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډکړه
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي د انسان بنیادی بشري حقوقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي اولس په خپل حقوقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقوقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او دی تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لار کې له قانون پوهانو سره څېړو دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:30 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
تا تاسو مشال ریڈیو اورئی زمنګ خبرونه تاسو په www.mashalradio.com هم اوریدلی شئ. په پیښور کې د ماخام 5:30 شوې دي. فرخنده اسد په سټوډیو کې موجوده ده د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ته وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد مارچ په 26مه د لانګ مارچ یا لاریون اعلان کړی دی. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو د مشرانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری، د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز شریف او نورو سیاسي ګوندونو استادو ګډون وکړ. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پکې د ویډیو لینک له لارې برخه واخیسته. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 350 کسان مړه شوې دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په 13 ساعتونو کې 1,202 کسان محلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تختو کسانو ټول شمیر 5,05,050 ته رسیدلی دی. په پاکستان کې نن د فبروري 15مه د کشمیریانو سره د یووالي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. کشمیر د ګاونډي هیواد هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده چې په سر یې د دواړو ملکونو ترمنځ درې جنگونه هم شوي دي. هند کشمیر خپل نه بېلیدونکې برخه ګڼي، خو پاکستان وایي چې کشمیریان د دې فیصلې حق لري چې د کوم هیواد برخه جوړېدل غواړي. افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو په یوه حمله کې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او 2 نور ژوبل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا غړي غلام رباني ویلي طالبانو د فبروري په 15مه د خان آباد ولسوالۍ په تاریخ اختر سیمه کې په یوې امنیتي پوسټ چې پکې دغه مرګ ژوبله شوې ده. د آزاد اروپا راډیو د ډایرکټرانو ډلې جیمی فلای د دغه نشریاتي ادارې نوې مشر ټاکلې دي. نوموړی به د فبروري په 14مه خپل کار پیلوي. او د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د دویم ټیسټ کرکټ لوبه په 2 ورځ شروع شوې ده. پاکستان خپل لومړی اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي آؤټ شول. دا وخت جنوبي افریقا بیټنګ کوي او په 28 اوور کې 106 رنزونه جوړ کړي دي او 4 لوبغاړي آؤټ دي.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د پاکستان په ټولو صوبو کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو ورکولو رسمي کمپاین د روان کال د فروری له 3 پیل شوی دی. حکومت هیله څرګنده کړې ده چې د کال تر پای به شاوخوا 100 میلیونه یعنی 10 کروڑ وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې وار له مخه د کووډ-19 ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده، خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاندو ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله زړه ورته نخه کوي. د وایرسونو د مخنیوي د واکسینو پر رول او ارزښت په اړه د احمدشاه اعظمي رپورټ واوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2 ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي، ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2 پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفام د 5,00,000 کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا و چې واکسین به 4 واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټ کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنز ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي، دا مقصد دا وي چې انسان لغ ناجوړې بچاو کې. ځینې چې کوم واکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي، 100% بچاوي، ځینې داسې دي 90% بچاوي، ځینې 70% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرض د بچاوي. دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دی په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا 2 ډوزه په کار وي. عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه، خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي. خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټ په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دې سی او ته شي انفارمیشن لري یو یا که ته انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجھاولې یا چې سمجھاوي هم کې پیسہ دغه شی خپل تجربه نه کړي او د دې لپاره د پریوینشن هم دادې چې سړی ابا کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه دې سو نړیبل یا و دې ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکړي خبروي به خبرتای ورکړي بیا به لاغه خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي اور بل دریم شهیدان ائیډیل خلچ کم دی لکه اوس مثال ڈاکٹر دی ملا دی سیاستدان دی دغه علاقے واغو ته به هغه ش ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څخه ساده
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی کڅوک دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خله تعذاب ورکول دی تکلیف ورکول دی ایزا ورکول دی او یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دی خوخ کړه.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څ باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخه 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخه را د کووېډ 19 ضد واکسین ورکو لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون په وینا د 2020 کال د فبروري تر څلورمې نیټې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر شاوخوا 1.5 کروڑ ته رسیدلی دی. تر دې دمه کووېډ 19 ناروغي په نړۍ کې تر 2.5 لک زیات کسان وژلي خو تر 1.5 کروڑ زیات کسان بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. اخوا پاکستان کې په کورونا وایرس دغه کسان شمیر شاوخوا 15.5 لک ته رسیدلی دی. د فبروري تر څلورمې د کووېډ 19 ناروغي په اړه د حکومتي ویبپاڼې له معلوماتو سره سم په پاکستان کې له دې ناروغي تر 1800 زیات کسان مړ شوي خو تر 15 لک 4000 زیات ورڅخه رغېدلي هم دي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پختونخوا په غریزه سیمه چترال کې د واده پونوم د خزو د خرڅولو پیښې ډېرې شوې دي. د تحفظ حقوق چترال تحریک پونوم یو غورځنګ غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په دغه اړه قانون سازي وکړي. د تحریک مشران وایي له بهره خلک چترال ته راځي، د مقامی دودونو نه ناوړه ګټه پورته کوي او د واده په بانا د پیسو په بدل کې د ځان سره خزي بوزي. بلخوا حکومت وایي چې د دغه کار د مخنیوي لپاره انتظامی ګامونه اخلي او اولس بیداروي. نور معلومات شاهین بنیره راکوي.
په غریز سیما چترال کې د تحفظ حقوقی چترال تحریک مشران وایي چې له تیر سمودینه له دغه ځایه د پاکستان نورو برخو ته د واده شویو ښځو سره د زور زیاتی او تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د تحریک مشر پیر مختار نبی د فروری په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دریو لسیزو کې له چتراله له لسو زرو ډېرې ښځې بهر واده شوې دي چې خواوشا 22 پکې د خپل خاوند یا سخرګنې لخوا وجل شوې دي. دا ودونه څنګه کیږي په دغه اړه نو موړې زیاتوي.
دا دلالان چې کوم دي د خپل مفادات لپاره خپل پیسې علي دلته بوډاګان راځي یا دیم واده ل راځي خلک هغه دلالانو په ترو راځي هغه پر رضا کې او هغه بیا د شکار کې چې 5-6 لک روپۍ دې خلکو نه آلي د دې کور ولول هغه زموږ څه چې روایت رواج دی که نه 50-60-70 هزار روپۍ یا لک روپۍ بس اور کې 1000 روپۍ پکې د کلي خلکو له مور دې دلال چې کوم دا خپل جیب لا چي مونږ اوس ورته کمیټي اوس ټیم جوړ کړی دی چې دا فائنډ آؤٹ کوو چې څومره ایگزیکټ چې څومره بهر وادونه شوي دي دا چې 10 هزار نه تقریبا
پیر مختار نبی غوښتنه کوي چې باید حکومت د سیمې پرمختیا ته پام وکړي چې د خلکو مالی حالت ورسره ښه شي او د ښځو د حقونو لپاره د قانون سازي وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ډیر ځنډ وروسته بالاخر روان کال د جنوري په 15مه د یو قانون په منظورولو سره په ښځو کورنۍ تشدد جرم ګرځولی دی. خو د ښځو د حقونو یو فعال شاد بیگم وایي چې قوانین کمزوري دي او عمل ور باندې نکېږي.
دا پریکټیسز چې کوم دي په کار ده چې د دې د اثرات په ماشه کې نور ورو نظمو سره ډېر مضبوط قوانین په کار دي او ډېر کلیر قوانین په کار دي. کلیر ځکه کوي ما چې هغه بیا عام ښځې ته چې کمی سبق نه دی ویلې په ټیکنیکل شیزن نه پوهېږي چې هغه هم په هغه سیز پوهېږي او بیا د هغه قانون په حصول کې او د اسانيني او خندان وطنې په دې کې دا ویل چې زموږ سماجی ور کړ دي زموږ سیاسي ور کړ دي زموږ د حکومت اداري دي دا ټول بسر دغه کوي او ځکه یو د ټول با د دې قوانين جوړول او د هغه د امپلیمنټیشن لپاره کار کوي. ادروایز چې کوم دا پریکټیس چې کوم دا به همیشه رواني.
بلخوا حکومت وایي چې واده یا نکاح کول د هرچا مذهبي او ايني حق دي نو څه بندیزونه پرې نشي عملي کولې. خو په انتظامی کچای د پیسو په بدل کې د خزو ورکولو پر ضد ځنی ګامونه پورته کړی دي. د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده کیلاش وای چې په دغه اړه د ولس د بیدارۍ لپاره د مقامی انتظامی او ولس سره په شریکه کار کوي.
زمون جو حکومت راغلی دی دی اوټ اف ډیسټریکټ واده چې کوم دی دا بالکل د 100% نه دی 30% راغلی دی ځکه چې اوس مونږ ایس پی پولیس چې هر ځای کې واده کې هغه ویریفای کې سرٹیفیکیټ راوړي هر څه بس چک کړی دی. اوس نور مونږ په ځای باندې کار کوو چې څوک واده کې نو هغه تمام ډاکومنټس باور کې کم ډسٹرکټ نه چې څوک راځي واده له هغه به هلته نه ڈی پی او نه ویریفیکیشن سرٹیفیکیټ راوړي دا مونږ چک کوو د ریجسٹریشن په سر باندې. بلکې د مونږ هر چا خپل مرضی دی په دې کې خو څه چا باندې تاسو حکومت په باندې نشي لګولی چې تاسو نور مه ورکړه دا خو نشي کېدی.
د یادونې وړ ده چې چترال د پاکستان هغه برخه ده چرته چې د ښځو د خودکشي یا ځان وژنو شمیره هم ډیره ده چې یو علت د ناخوښۍ ودونه دي. د چترال هیومن رایټس پروګرام په نوم د بشري حقوقو د وی غیر سرکاري ادارې تر مخه په دغه سیمه کې د کال 2010 او 2011 ترمنځ یو نیم سل خزو ځانونه وجلی وو. صوبایي حکومت په دغه اړه د معلوماتو راټولولو لپاره په 2013 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی وو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ویډیو اوري. د سعودي عرب لخوا د پاکستان په ګډون په شلو نورو هیوادونو د سفری بندیزونو تازه اعلان په هغه هیواد کې پاکستانی کارکونکو اندېښمن کړی دي. د کرونا زیاتیدونکو پیښو ته په پام سره سعودي حکومت د فروری له 3 منیټې څخه د شلو هیوادونو د وګړو په ورتګ بندیز اعلان کړی. په عربي هیوادونو کې سعودي هغه هیواد دی چې پکې د کرونا تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اوري.
پاکستان، ترکی، مصر، برطانیہ، ہند، جاپان، متحدہ عرب امارات، فرانس، اٹلی، جرمنی او ځینې نور په هغو شلو هیوادونو کې دي چې سعودي عربیه د وګړو پر ورتګ بندیز لګولې دی چې د فروری له 4مې عملي سو. البته د دې هیوادونو ډیپلوماټان او د روغتیا څانګې کارکونکي او د هغو کورنۍ کولای شي سعودي عرب ته سفر وکړي. دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفری بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14مه نیټه سفری بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغو بندیزونو یو شمېر هغه پاکستانیان اغېزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول خو د چټانو لپاره کورته تللی ول او هم هلته ویزه ختم شوه. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمیر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللي او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمدین دی، دی په رخصتی کورته تللی او د فروری پر اتمه نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټیکټ اخیستی دی.
زما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کاږي، کامس د 8 تاریخ ایکسپایر سو بیا سیم زل سعودي له نسم کلایمم نو يم. زما کامک پر 8 تاریخ ایکسپایر.
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لک پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې که یو څوک کاري ویزه ولري نو هر وخت کولای سي چې په رخصتیو کور ته ولاړ سي. خو په ریاض کې اوسیدونکي مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمنګ د سعودي عرب څخه چې وزي دا غسی لکه د نورو ملکونو قانون نه دی، چې مطلب د دا وطن د پارم یو ویزه لګي هغه ته د اگزیټ ری انټری مطلب د وطن او بیا د راتلنو د اجازه نامه وای. دا غي مختلف خپل پیریډ دا غ پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې دی په د حکومت په اجازه سره د ځای وزي. نو چې کم خلک په هغه اگزیټ ری انټری تللی دی او برته نسیره دا غي ویزه خوم خراب شي دا غ پیریډ سره خدا غي سره سره بیا درې کال ته په دا ملک پندیس کې ولې په ولګي. نو لوی تاوان دغه دی. بهرال الله دی وکړي چې دا ډیر وژ نه یو دی وسلن وخت لپاره یو په خیر باندې حل راوځي.
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفری بندیزونه ولګول، نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللي ول په هغو کې د یو شمېر کسانو کاري ویزې ختمې شوې وې. په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاه هم چې له تیرو اوو کلونو راهیسې په سعودي عرب کې کار کوي، خو چې کله درې کال وروسته په رخصتیو کور ته ستون شو نو همدا مهال سفری بندیزونه ولګېدل. نوموړي د فروری پر 4 نیټه مشالې ډیټول چې د مارچ پر 28 نیټه به بیرته سعودي عرب ته ستنېدلې، خو د سفری بندیزونو له کبله ویزه ختمه شوه او اوس له شاوخوا یو کال راهیسې هڅه کوي چې له کمپنۍ بله ویزه ترلاسه کړي، خو بریالی سوی نه دی.
دا یو کالو شنو بس انتظار انتظار خپل سر ریسپانس نه کوي، جواب نه کوي. نو یو کالو شنو تنخواګان نشته، روزګار نشته، نو مالی حالت خو خراب دی. نو پرابلم دی بس کولونه ملونه پرې خو فیسونه میسونه ویلا کمه راوړو وتا کوم سیونګ عامو لاړو ختم شو کنه. یو کال کې 15-20 لاکھ نقصان شو زما په دا داسې وشو کنه چې زه هلته وې خپل ځای باندې خپل ډپټي ته تللی وې. نو زما به تنخواه چالو او میاشت 1,20,000 روپۍ ما ګټلې خپل سر زما حساب پاتې دی 1,00,000 روپۍ.
د عابد علي شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفری بندیزونو لواجې کاری ویزه ختمه شوی، خو دی په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولېشله. البته بدبختي داس وای چې دی به د فروری پر 9 بیرته سعودي عرب ته تللی چې یو اربع سفری بندیزونه ولګېدل.
غلای په چټی راغلی و د کورونا نه مخکې، کورونا نه مخکې راغلی و کال مې پوره شو اوس دا مخکې 1 تاریخ باندې فلایټ وو کورونا نه ولګېد 7 دن و 8 دن و دا دا وس پهلا نه و دا مخکې بل پهلا چې دا تیر پهلا نه و په دغه ټیم سره لګولې و کورونا 7 دن و 8 دن و پښې مو خروج ختم شو اوس بیا خروج در لګلې دی دا 8 تاریخ باندې مې فلایټ وو اوس بیا کورونا ولګېد اوس مې دنه 9 تاریخ باندې لکه ټیکټ دی ما نه جانې ټیکټ و دا ټیکټ مې دنه ایکسپایر کیږي دا یو نو خرڅه په مخ په لار راغله او بل لکه دنه کال مې پوره شو سره برابرۍ نه راځي.
د سعودي عرب پر پاکستان د سفری بندیزونو تازه اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاري ویزه ترلاسه کړي دي. په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8 نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی. نوموړي د فروری په 4 مشال ډیټول چې اندیشمن دی چې سفری بندیزونه ویزه ور خرابه نه کړي.
د ټیکټان ډیر ګران او مال د ټیکټان مکه لږ ارزان شي زبر ټیکټ وکم ټیکټان ډیر ګران شپږ 93,000 روپۍ وچ ما ټیکټ ته وکی ک بلته اوس هغه 500 پروازونه 500 جازونه 500 زه غریب سړی ما کچیر زما په دې ویزه باندې ډیر خرچه راغلی کچیر زلاړم نه زما دا ویزه د لاس زی په ما باندې د مصرف زی د مصرف توانم په مارا زی ټیکټ خو باسي تللی په لاس سوبرزو کې زه زلاړم لاړم کنه زما ویزه ختمه 15,00,000 روپۍ ما هلته باندې لګولې دي. نو دا دې مصرف خو څه کوي چې زه څو وار اسلام آباد ته لاړم دې ځای ته لاړ سه کورونا ټیسټ وکړه په ما باندې بېخي زیات خرچه راغلی.
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر درېمه نیټه پر پاکستان او نور هیوادونو سفری بندیزونه اعلان کړل، نو په سعودي عرب کې مشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټیکټونه وځنډول چې پاکستان ته د تلو پلان یې درلود. د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر اتمه نیټه پاکستان ته ولاړ سي، خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځنډولی.
خروجوم لګولې او ټیکټ مې هم چونګه کړل، سفری پابندې نه مخکې مې کړو، خو تاسو ته هم فتح ده او حالات هم داسې دي اجازت نه راکوي چې یاره دغه یاره خو زموږ سره ده چې مخکې هم داسې ډېر ملګري تللي دي او هغه د هغې د وجې نه ډېر متاثره شوي دي چې چونکې بیا هغه پلیټونه بنو په دغه حواله لکه موږ ته دغه خطره هم ډېره مخې ته کېده، نو د دې وجې نه موږ خپل هغه تله چې کوم دي هغه کینسل کړه.
سعودي عرب یوازې د پاکستاني پر ورتګ بندیز لګولې، خو کچوک له سعودي وتل غواړي نو اجازه لري چې ولاړ سي. د پاکستان هوایي شرکت پی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر درېمه نیټه ول چې دوی به اوسم له سعودي عرب پاکستان ته خپلې الوتنې جاري وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کرونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر درېمه نیټه د کرونا وایرس 301 پیښې ثبت شوې چې دا د تیرې میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر څلورمه پورې په سعودي عرب کې کرونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,98,000 کسان ځپلي او 6,386 اتیا ورزخه مړه شوي دي، خو په دې کې 3,08,000 جوړ شوي هم دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ویډیو اوري د دې خبري غړې د اخري ریپورت طرف ته ورزو. د سوات سیند څخه له 13 کالو راهسې شګي، کاڼي او باجري راوستې کیږي. ځایي خلک او د چاپیریال ساتونکي وایي چې دغه ټول عمل ناقانونه دی او دې سره د سیمې چاپیریال ته هم لوی زیان رسی. بلخ ځایي چارواکي بیا وایي چې په دغه لړ کې اقدامات کړي دي او د ځینو کسانو پر ضد یې مقدمې هم درج کړي دي. نور معلومات لمنګوري نیاز احمد خان راکوي.
د سوات لوی سیند چې تر کالام نه لنډاکي پولیس سره پاس 100 کیلومتر اوږدوالی لري، پکې د ودانو لپاره ځای خلک چې پکې زیاتره د کرش ماشینانو مالکان شامل دي، کاڼي باجری او شګي راوباسي. په سوات کې د چاپیریال ساتنې غیر دولتي ټولنې مشر اکبر زیب وایي چې دغه عمل بې ترتیبه دی او دې سره نه صرف تازه اوبه متاثره کیږي بلکې د سیمې ښایست، سیلګرۍ او فصلونو ته هم لوی زیان روان دی.
کمنګ وګورو هم د 2010 کم سیلاب کې راغلی و، نو هغه ډیر زر منګه خلقو ير کو او بیا هم منګه په دې غلطو پلو هلو ځلو باندې دوباره هغه سیلابونو ته دعوت ورکو او د هغه سین هغه نه صرف نقشه بدلو خو خپل چاپیریال کې دی هغه ته هم ډیر غټ نقصان رسو. اگر چې دا نقصان موږ ته د یو 200 روپو پب ایوس کې ملاویږي، خو موږ دا نی نو چې کم زمنګ را روان نسل دی هغه ته موږ څونه غټ نقصان پریدو.
د پیزاګر سین سره نږدې یو اوسیدونکی مشر یحیا خان وایي چې دغه سیمه یو 100 کاله وړاندې د شینکی ډکوه، اوس د سیند په غاړه ودانۍ جوړې شوې او هر شپه ناوخته په تیاره کې په لسګونو ماشینانو په ذریعه د سیند څخه کاڼي او باجری راوستې کیږي.
صرف
هم دومره کمی شي د ځمکه لاندې راکاږي او د سین وچ هم شي دومره د دې د تبایا بربادي یو دغه روان دی.
د سین په غاړه باجری او شګي جمع کونکي یو تن چنوم نه خای وای چې دا کاروبار سره په زرګونو خلکو روزګار برابر دی. حکومت اوړمای کې دوی ته اجازه ورکړو چې کار روان شو اوس پرې بندیزونه ولګول.
موږ د دې شګي باجرانو د کارونو ته خو غریبوالي ده لاسه کوي. دا سین خو چې کل په کل شي دا سین بیا ډکی. خو زمونږ سپیتا 2000 کسان دا بیکار شو. دا کله دې پلان واره کوي چې څنګه په روزي نو دا کسان مده کې بیکار شو. ترش مشینوال بیکار شو. دا ټول خلک موږ بیکار شو. نو موږ د حکومت څخه خواش راکې چې موږ د بل کار جوړ کې موږ دا کار نه کوو.
د سواد پسین کې د شګو او باجرې وستو په اړه مو چې کله د ملکن ډیویژن کمشنر زهیر اسلام څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل
67 همنه کرش پلانټس ائیډنټیفای کړي.
وښ پېتا موږ د باجرې او شګو وستو پلانټونه په نخښه کړی چې پکې صرف اوه د قانون مطابق دي. د غنور پېتا ناقانونه دي. په دا کې سو په عدالت کې کار کول حکم راغسته. موږ د هغوی په ضد کاروایي شروع کړي. د هغو ګاډي شاولې او نور مشندري مو بند کړي. د ټولو تحصیلونو انډستری چا پیریال ساتنه او ماده نیت محکمو ته چې په دا کار کې اهم کردار ادا کوي د مرستيال کمشنرانو په مشرۍ کې وتلي او کار پر روان دي.
فیلډ مې نکړ چکی هي کار هو را هي.
د سواد پسین کې د ناقانونه کانو شګو او باجری راويستو په عمل ځای اوسیدونکو د چاپیریال ساتنې ټولنو د سیلګرۍ سند سره تړلي خلکو او بیا مدني پالانو هم د تشویش اظهار کړي او د حکومت څخه دغه عمل ودرول غوښتنې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري. د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبه را رسیدلې دي. فرخنده اسد سټوډیو کې موجوده ده. وار ورته ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
نن د فبرری په 15مه په کوټه کې یو بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوی دي او درې نور ژوبل شوی دي. د کوټې د پولیسو تر مخه دا چاودنه نن هغه وخت کوټې د ډیپټي کمشنر د دفتر سره نږدې شوی ده چې کله د غلطه نن د کشمیریانو سره د یو والی د ورځې په اړه لاریون تر سره شو. د پیښې ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. پاکستان ډیموکراتیک موومنت پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مارچ په 26مه د لانګ مارچ یا لاریون اعلان کړی دی. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو د مشرانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پیپلز ګوند مشران د مشر بلاول بټو زرداری د مسلم لیگ نوند مرستیال مشر مریم نواز او نورو سیاسي ګوندونو استادو ګډون وکړ او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پکې د ویډیو لینک له لارې برخه واخیسته. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه درې ځوس کسان نشوي دي. د پاکستان د روغتیا څنګ د بپانی تر مخه د غوارس په تیرو سلی رښتو ساتونو کې 1202 کسان وهلي چې دا ډول په دې هواد کې په کورونا وایرس تخته او کسانو ټول شمیر 1500 او سبان دی 1500 تر رسیدلې دي. په پاکستان کې نن د فبرری 15مه د کشمیریانو سره د یووالي ورځ په توګه لمانځل کیږي. کشمیر د گاونډي هوادونو هند او پاکستان ترمنس لنجمنه سیمه ده چې په سر یې د دواړو ملکونو ترمنځ ری جنگونه هم شوي دي. هند کشمیر خپل نه بلیدونکو برخه غني خو پاکستان وایي چې کشمیریان د دې فیصلې حق لري چې د کوم هیواد برخه جوړېدل غواړي. افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو په یوه حمله کې 14 افغان امنیتي عسكر وژل شوي دي او 2 نور ژوبل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا غړی غلام ربانی ویلي طالبانو د فبرری په 15مه د خان آباد ولسوالۍ په تاریخ تر سیمه کې په یوه امنیتي پوسټ برید وکړ چې پکې دغه مرګ ژوبل شوی ده. د آزاد اروپا رادیو د ډایرکټرانو ډلې جیمی فلاید دغه نشریاتي ادارې نوې مشر ټاکلې دي. نوموړی به د فبرری په 14مه خپل کار پیلوي او د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د دویم ټیسټ کرکټ لوبه چې دا وخت روانه ده. پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړي دي. دا وخت جنوبي افریقا بیټنګ کوي.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې څه پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه پر اوریدلی شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند فرخنده اسد زمونږ ټکنیکی همکارا او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. د الله پامان.